د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې له دې وروسته درې ډلې کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه یوه خبر پاڼه کې دغه ډله کسان جزایی قضیه درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او ممنوع الخروج افغانان یاد کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورت ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورت ویش له لومړي سره له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ و. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کیږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورت د 2015 کال په درجه بندۍ کې له عراق او سوریه وروسته په نړۍ کې دریم کم اعتباره پاسپورت دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر وایي د هغو کسانو د اخراج لړۍ چټکوي چې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې دي. د جرمني خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د نوموړي په حواله ویلي چې د پناه غوښتونکو د قضیو د بیا کتنې اوسنی سیستم له پخوانه ورته په میراث پاتې دی او دې ته د منلو وړ نه دی. دا مهال د افغانانو په ګډون شاوخوا 150,000 کسان بریتانیا کې میشت دي چې د پناه لومړنۍ غوښتنې رد شوي او اوس یې بیا ارزونې ته په تمه دي. خبر کې راغلی چې دا ګام د پناه غوښتنې په بهیر کې د بریتانیا د پام وړ فشارونه څرګندوي. بریتانوي چارواکو ویلي هغه کسان چې د پناه غوښتنې رد شوي د دوی په هوټلونو کې دیره دي او د لګښت بیه یې د بریتانیا مالیه ورکوونکي پرې کوي. بریتانیا له ځینو اروپایي هیوادونو څخه په الهام اخیستنې سږ کال د کډوالۍ په سیستم کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه وایي چې په نارامه سیستان بلوچستان ولایت کې اسرائیل سره د تړلې یوې ترهګرې ډلې شپږ غړي وژلي دي. فرانس پریس پرون شنبه د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي چې دغه کسان له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي خو د پیښې کره ځای او وخت نه دی ذکر شوی. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري وخت نا وخت د ایراني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو او قاچاقورونکو ترمنځ د بریدونو شاهد وي. خبر کې راغلی چې وژل شوی ترهګر بهرني اتباع دی خو هویت یې نه دی څرګند شوی. سیستان بلوچستان کې څو ورځې وړاندې یو برید کې لږ تر لږه 15 پولیسو وژل شول چې مسؤلیت یې جیش العدل ډلې ومانه. جیش العدل د بلوچستانو جدایي غوښتونکي مذهبي ډله ده. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې جرمونه بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ ناوخته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي ګارد 2000 سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تیره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پاریدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یاد ښار ته د ملي ګارد ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال د ډونالد ترامپ د اقدام سخت غبرګونونه وپارول. او شمالي کوریا نن یکشنبه د هوایي دفاع دوه نوي توغندي وازمایل. د فرانسې خبری آژانس لیکلي دا ازموینه داسې مهال ترسره شوې چې د شمالي کوریا چارواکي جنوبي کوریا تورنوي چې پر پوله یې ناندری زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا پاوز پرونو ویل دوی وروسته تر هغه پر پوله اختاریا ډزې وکړې چې په وینا یې د شمالي کوریا پوله ساتي پر لانجمنې پولې د لنډې مودې لپاره ور اوښتي وو. د جنوبي کوریا یو خبری آژانس راپور ورکړی چې نننی ازمایل شوي توغندي د جګړې عالي وړتیا لري خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. جرمنی د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې سخت تګلارې ننګ وکړه. پاکستان کې بیا جرمنی ته د تګ په نیت ډیره افغانان وایي.
زن یو کال او اته یا نه میاشت راهیسې په اسلام آباد کې پته مې یم. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي.
پاکستان کې هغه افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي چې همغه هیواد کې زیږیدلي او زده کړې کړي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
کابل خاریان د زړو بانک نوټونو لښتوالي په تنگ شوی.
نو پر امیش کې 2000 یا 3000 روپۍ سلګونه پنځایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې زو دکانداران ته ورکو دکانداران سره لانجې کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
نور راپورونه هم لرو. په نوې ډیلي کې به مو د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې لوی ولانجمن پلان هم خبر کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. جرمنی یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه خپل سخت پالیسي دفاع وکړه. د جرمنی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا مشتیدو د دوسیو د څیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړې ده. دا غوښتنه پرون د جرمنی یو کمشنر وکړه. نوموړي زیاته کړې چې د دوسیو دقیق څیړل وخت ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت د جرمنی د بیا مشتیدو لپاره یو شمیر دوسیه لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي او د جرمنی حکومت باید د دوی د لیږدولو لپاره سملاسي اقدام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د شنبه په ورځ د اګست په 23 راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنټ د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې پته مدي دغه هیواد ته انتقال کړي او زیاته کړې چې دای حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې شمله وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخليږي، له کوم ځای څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنټ ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دای به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د خغلی دوبنټ له قوله لیکلی چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمنی ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواد د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی وو او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زد په مداخله خصوصو د تغاک بدلولو په شرط وویل.
یک سال و هشت ماه یا نو ماه میشه که من در اسلام آباد منتظریم برای ما اپروال دادن.
زن یو کال او اتا یا نه میاشت رئیس پا اسلام آباد که پتا میم مکتا اپروال را کلر شوی. زما طول کورانه یا معشومان لرانوانی ستونز و سرم مخدی طول ناروغان شوی لزده کروپاتی دی او ایس سوک لی کوتی نشیوات لی دی جرمنی لی دولت نگوخته نکو چه دا پروسه چتا ککړی کبیر ته افغانستان ته واستول شو د ژوند ایس هیله نه لرو.
دا نخنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې 211 افغانان چې جرمنی ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه له پاکستان او افغانستان ته استل سوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13 په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د استلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمنی د خاورې نه استل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمنی ته د انتقال په تمه دي او د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمنی چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 5500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول سوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
بیا هم پاکستان کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو او همکاریو په وړاندې یو لوی خنډ دی. طالبانو بیا وړاندې تر دې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی یا نورو بهرنیو وسلوالو ډلو غړي شتون نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اگست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزي همکاري په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله وښوده چې طالب چارواکي به په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولی شي اقتصادي همکاري، سیمه ییزې اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیته په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزارت د دفتر له لوري د اګست په 22مه په خپور شوي بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن خون سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی ډلې شتون په افغانستان کې نور امیدامه په پیدا کی هم افغانستان خلکو ته ډیره خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او د بازار سلو کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم، تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوې ده، دوی آماده کیږي هغه تورستی او حراس افغانی وظایف ته. نو د دوی شتون ډیره خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم دا ده چې په آسیا کې او په منطقه
د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ وایي گاونډي او د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپلو اندېښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نوې کزمو گاونډي یا د سیمې او آن د نړۍ هیوادونو په اړتیا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوي خطرونه له منځه یوړل شي. د وای ک د دې ډلو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتونکو کې د یو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په واروار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللي. تازه پرون د اګست په 22مه زبیح الله مجاهد یو ور بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د افغانستان د بی ثباته کولو له حادثو باید ډډه وشي. لدې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسي په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څومره د وړاندې د روسي دفاع وزیر د ډلېز امنیتی تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریزو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسي ټاس خبري ایجنس د هغه لقب له ویل چې لشل ډېری افراطي ډلې چې له 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغي ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
اوریدونکو و اموریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو شتون د دوی او د طالبانو د حکومت په وړاندې د اړیکو په جوړېدو کې یو خنډ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په مسله کې تمکیګو هلته هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې پاکستان کې زیږیدلي او همالته زده کړې کړي او په کار بوخت دي. له یو شمېر همدې خبریالانو سره زموږ همکارې خبرې کړې او دا راپور پرې استولې دی.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړېږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وه هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټري لري او لتی روش په ګوکلونو راهي سید پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت پېښور خره لبیلابلو رسنیو سره د خبريالې په توګه کار کوي. د موسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی، دا هم غلطه زیګیدلې او د پیور په نوم د کډوالې کارت لري. موسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی پایل له دغه هیواد ووزي ورته ډیره ننګونکې ده.
زما په سر ګڼ شمېر خبريالانو خبريالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ لپاره ډېر زیاته ننګونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې میشتو د پیوار قاتلرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه واد ووزي. مایهان جان د پیوار قاتلرونکو بل افغان خبريال دی، د د کورنۍ هم لسیز مخ کې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه واد کې زیږیدلی دی. مایهان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوی، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې، په مختلفو میډیا عثمانی نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا عثمانی نو چې کوم جرنالیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پیوار کډوالې کارت لري وای، هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسلو پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم نه چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې لسره غور وکړي. دا چې په دغه واد کې څومره د پیوار کارتلرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیر نه دی معلوم، خو دغه کارتلرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوی دی. مخکې تر دې د پیوار کارتلرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي وه حتی اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 2023 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکي وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې مني. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نه تر اخلي، او د کار دواړو دکاندارانو او ځایي اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دکاندارانو مثلاً جی کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکانداران ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړي پیسې نه اخلي، خو په خبرې نه وي پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي. اوان د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. د دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رمیش کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا خلی کور تیرا وڑی ڈیرا نا چل پیسے راوڑی چی خصوصاً سلگن پنجائی وی نو پارا میش کے 2000 یا 3000 روپے سلگن پنجائی ور کے چ دغا ایس دے استفادے ورن دی کلا چ سودا پس زو دکانداراں تے ور کو دکانداراں سلان جی کی وے دا پیسے استفادے ورن دی
د کابل د احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت سیمې اوسیدونکو احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګار دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي وایي. صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم د دولت ولې د دې لپاره کومه خاصه وژونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تا ته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله مونږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو، هغې نه مونږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې مونږ نه اخلي. پیسې زړې ورور راسره نشته، سودا هم نشته، د یو مقدار ته نشم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، مونږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله مونږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي، وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې مونږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستې دي، خو پر ځای بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمند دي، همدومره یې ساتل ارزښتمند دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
اوریدونکو را سره پات شي، په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوی ډیلی کې د کوڅډبو سپیو په وړاندې لیوی لانجمنې تګلارې خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15,000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپور
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 20 ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي، چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 20 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي
شوی دی. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي کې ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشی مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله ناخبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشی کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي، دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه ونیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي.
پاکستانی پولیسو یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه وو نیولی وو، ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومیتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه، یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومیتریک شي وو پېښور ته ولېږدول
شدن، ولی بیومتریک کرده بودن با پشور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي کوخونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځېونجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوسډب سپیل له منځه یوسي، خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اور.
د هند سترې محکمې د اګست په 22 له ډیلی څخه د کوسډب سپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوسډب سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوسډب سپی شته. سترې محکمې د اګست په 22 په نوي حکم کې وویل چې کوسډب سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59-کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوسډب سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک د سپی خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي شلاره همداده چې تعقیم شي. 40-کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي، د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلې وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلي وو، چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارده ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخنیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 15 میلیونه کوڅډاب سپی ثبت شوي دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو منله.
شاد سي ژوند دی او سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان کور ودان. انی سب تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سوی ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمنده چې پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کې سال ده کنه سلام ستو زما غیب هم دغه وو بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده وو. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې ته څنګه موږ د شي درته ته په بل شي راکې نه چې په شنه پیژ کنه نو موږ به شي راکې ته په بل شي راکې نو هغه رول زه نه پېژم چې په وخت کې اوس ما یېرم چې په وخت کې به ما هغه رول څنګه لو بولې په وخت کې ماته لاس کالداري یو چا جایزه راکړه په هغه کې چې از ما رول یې خوښ شوی ولدا ما شوم ډیر شکر وکړ.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کاري څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ راو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کارته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پاسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غاز خورسته بیا پاسته وخت به زال تا دکان وکړم له تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سوه اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا دا چاچ وادو دا د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په راختون کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باغان مې دې داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو دا دکاندار چې دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغری وانت چې موږ زغری دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی چې د ملګر دی او ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زمې دلې په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې بیمات چې کومه لا شو نه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتاً هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هله همده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هیواد څخه مهاجر یو په نورو هیوادونو کې لاله هنده ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار و، دا یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاته سو، زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه، د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې شان په دروستي کې د کړی دي او لوستل دي او ځینې شان ځینې د کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي، ټول اماتور دي بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی وم، سي جګړې وي په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مهاجر شوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځم چې اولادونو ورسره اخیستې وم، زه که دلته راغلم د اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د شوق ما نه درلودی چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې شوی دی، دا یو څو عمر چې موږ مهاجر په الته وسیدل په جنوبی پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دی، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کښتو ټول په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درس کې په موږ باندې تیر شوی دی. هغه وخت دی دغه وخت بیخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روان، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وې، مسکینی وې، دا ډېر دغه نه وه. موږ دلته روان وو، دلته د هغه وخت مجاهدین راغله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس ایله کړې او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه اصلي ته ما روز اصل او زه د اصلي ته ورلم په واقعیت کې زه اصلي د شاسو چاغه بشاره په داسر وشته سوي بيخه د کوپري جلاو په دغه وخت کې زه د ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلي گزارو او زه ته ورلم ورته ودرم به یو څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویلې بيخه د پیرمس انا چې تاسو ما په زين کې راځي د دروازه داس ورته ویلې راته ضربکې چې د تختو د دروازه ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي د اوس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیژ زه ولاړې زما مور ما خاطر زه د مور خاطر زه د مور چې اجره هي جانې ما په دغه کې ماته د څه چې په لاخر کې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دې و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا که وسته مشتلی وای نه یاندا سه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کوچابات به بل سیم او هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړ سوي چې موږ په دمور خېجو او په دلار باندې زو د چا لنګوټا سره ته پرته د چا ویني به یوه د چا چې موږ په دمور کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شې سخته ولاړ سي دته پر امر لار باندې موږ په شو باندې کښو ځو کښنارو دا په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې الته جنگ دی دا د درې میناګیه د کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ الته ناس چې او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناس ده زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کښانو مشمان ګرځي په یو کوټه کې شته ټول په یو کوټه کې کښینولو چې تاسو ته کښانی مسر راوځي قرآن شریفونه په ویش کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وز نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو کور سره اوري او ځکه چې پلان یو ورکو به خوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبۍ پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخو د هم پر د تنجیب شتل کیږي او تر بر لویږي موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما د سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا داشته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ولې زبا خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه یا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرېد او دا جوار مې په خوا ده دا جواری کې ما شو کې سپیدا کولې بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولاو ثوای موږ په کندهار کې نوې ورثوایو تایخه به میمید کاوه د مشمانو ته به مینا رنگ برنګ شربت پرچی په دوبی کې به میدا کار کاوه او په جیمی کې به میا کار کاوه بس څه پیسې د شپې د کاوه او مطلب مورته نو ته نور ته مزوري و دې شې مکو نور داري بس څه چې ګټو هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو څو پورز د څه چلې چې مې و څو څو دا کی سره وانی دا خو نو شاین ده نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاز خلک چې از دنیا کسان کشی در کاری ورطا و از این خامت وزیورتا یا گند وزیورتا بیاده چه سر آلتا پا اجرای بیروش که زالتا شاگرد سوالم او آقا کار شکر الحمدلله چه ما خبال استعداد میده در دین شام در لودی شر شر میزده کوای سوال نو پا زرب دایی بیمیش که زده دیه جوگه سوالم چه زده افتیز موز داغ سخا واخلم یا خبال اکو زرمه زنی واخلم بیا شو سو بیا می او سره پسند که می ده تیاتر و ده شوگان و پیستلا ده ستیج پر سر بینی خاله گم خنده ول
شا شا نو بیرتا بس تیاتر تراش سو تیاتر دست شایده سی پا پردی وطن که با تاست زمینه مساعده نبی مثلا نوست پا جرمنی کی درسته؟
بلکل دلتا چطه کلا ورزمه چطور تا هم دی دلتا شاش پیله رو تاوایی ده ممسل تا پیستلا اکتر تا نو زچ کله واسه مامزه شش پیلریم یا ممسیلیم نو دیره توی چی ولا دیوی شاید وی افسوس کوچی دلتا دغه نسته پا دازه اکشتو وسیه چی دلتا دازه مینانه دا مسایده چی تا دا کارنوه که نو دا کوس هک شارنوه لکه همبورگ و فرانکفورت و مثلا کول نو داز دایی نکه بیاوار بیا تا کولی سوی چی دا خبال کارنو پا مخبوز و دلتا آقا شایی نسته انو زه هم پا دیه فکر که ما چی سنگ کولی سم چی دا غد شارون تا لر نو کی ور نجدی سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دین درې کلونه پر کړی چې په دازا کې خدای ته میسته چې یو وخت شرط خلصته بجلسم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پر دې تو وساس لانه د سوي
زه نه پېژم کې دای څه داز ما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د ارزې چې بس هنر دی
او دا خدای
زچ ار شی ا د هر چا د اورنم یو شکار کړي بس ماته د سایل وایي ماته به فن نکي او خراب کار چی هغه کوم د خپل کوم د پردی نه هغه ته باندې هغه سخت خراب معلومیش
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خو خواله رسنی ستا یعنی ارتباط آسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا سي لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه یاستی چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډېر ماده چې سپورش او دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
د افغانانو په شی د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژم چې زما عمر ډیر لوړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې یو هم خبرې وینوس
داخو خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو د کسان پیشن دل پیغه کلونو کیسه په افغانستان کې کار کو او تاسو تر متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې و د 900 2023 چې زکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی ایچ اس یا د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې سپیدا و شو دل چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و فرار فلم و صبر سرباز فلم و د کندي زوی فلم و گرداب فلم و همه گونه کشم یاد که کنه دیره داس فلمونه و چه دا ما وکتل التو من کتل و بلکی بار بار می کتل چه ما دزموش سینما سنگا و دزموش خلق سنگا دا ارغو دا لاری سخزده دا زین زین تیرو سر زب اغا وقت که اشنات ولما چه زب دونو ویما چه ما پکت و پکت یوازی یوازی پا دا پخوانی و ممثلینو که یوازی رحمت الله خوسته سه خدای تجونده لری دیدلی دی انور مرتاس باندې می پزله صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو پسای شوندې لري هغه مې نه دیدلې د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه به زنه و ما ستللې و ما بل ځای مسافر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور می نه دیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې او په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو دا د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چرګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا کندهار کې خو از ما سره په دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دې په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې موږ کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړه چې د همشل د یوونو سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړه د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړه نو د دې کور دان په ما باور وکړي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واغستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد رادیو سره د زموږ سره اوسېو په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخته ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوالو او ممثلو او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسته مې نوم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړو کې مو مسلین ته سنوي او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دي ل د ډیر افغانان چې جرمني ته راغلي دي ل جرمني ژب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا دا په دې شکایت لازم هم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکې که دا چانس کې ته نه پاتې شي زه داسې وم چې پیسلا یو اویا پیسه ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش پیسه به ناغیري راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشته یا زه خیر سبا به بیا ووایه انو اخر دغه و چې امتحان می ورکې هغه در اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استلا نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم نو دا اټوایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی دا ته څو کار هم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داس کیسه سو غادي ماته چې سړي ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې پیرو څه کله ځای پیدا کیږي بیا ماته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شیت ده دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو ده سي ش کتاب پیدا کړي دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی څه بده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم درورسوي کچرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچ ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سي د بی ون سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خود ته هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر اني سه هم غضب دي چې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څو ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دا خو به خو خود لري د دې خو ډیر نو وی پر هنګ دی د دې لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخه چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وایي قانون د دې اکټونه زه څارم چې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځاصل دا وایم چې کاش ګم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخیست
خوشاله اوسې تاسو د شنجوان په هیله
ډیره مننه سلامت I'm not afraid to die.